له همدې سندرې سره د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربایم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. وړاندې هڅه کوو چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ حکومت مخالفه وسله والو لاندې کړې ده. خو لومړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې نن هم د درېمې ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ له مخکېنی خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سختې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار څلور بجې په ولسوالۍ باندې له څلورو خواو ډلې ځې حمله وکړه چې په نتیجه کې له یادې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه اپشا اسول. خغلی امیری زیاتوی چې دا مهال افغان ځواکونه د قلعه جنگی په تپه کې سره راټول سوي دي او تازه د مسرتیرو ته په تمه دي. بلورته په شمال کې د 1315 زون قومندان شیر عزیز کمال د خان آباد ولسوالۍ سقوط تاییدوي او وایي چې تازه د ځواکونه ولسوالۍ ته پلار دي چې په رسیدو سره به د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د طالبانو لخوا د خان آباد ولسوالۍ نیول تایید کړی دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې نن هم د درېمې ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې افغان کمانډو ځواکونه یادې ولسوالۍ ته رسېدلي دي او جګړه یې پیل کړې ده. ښاغلی خوګیاڼي زیاتوي چې اوس هم ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې ده او وسلوالو طالبانو ته په دې جګړه کې درنه تلفات اوښتي دي. بلور د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې د حصارک ولسوالۍ د دوی لاس ته ورغلې ده او په زیات اندازه وسلې او مهمات نیولې دي. خو د ننګرهار چارواکي دا ادعا نه مني. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په کابل کې د ملي امنیت په رینجر موټر باندې د چسپکي مین د چاودنې له امله یو تن ټپي سوی. د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس فریدون عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار د شپاړسمې امنیتي حوزې د قلعه زمان خان په سیمه کې شوې ده. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د تېرې اونۍ د سه شنبې او پنج شنبې په ورځو د عامې روغتیا وزارت او د ترافیکو په څلور لارو کې ورته چاودنې شوې چې څلور کسه پکې ټپیان شوي وو. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د پنځشنبې په ورځ له مخکېنی خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د ترکیې اناتولي خبري اژانس ته خبر ورکړ او ویلي دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د هند سفر په لاره په ناڅاپي ډول څو ساعته په تهران کې د دغه هیواد له مشرانو سره تیر کړی دي. اناتولي اژانس د چاوش اوغلو له خولې ویلي دي چې په تهران کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سوریې د بحران په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی هم د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په تایید په تهران کې ویلي دي چې د سیمې د وروستیو بدلونونو او د دواړو خواوو د اړیکو په باب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې خبرې کړې دي. تر دې سفر یو اونۍ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم انقره ته تللی وو. د امریکا د جمهوریت صد انتخاباتو ته د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند د انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا ومنله. پاول منروف تیر ورځ د دې راپورونو له خبرېدو وروسته استعفا وکړه چې د اوکران د سیاسي ګوند په ګټه تبلیغات کړي دي. منافورت له 2014 تر 2016 د اوکران د پخواني روسپلوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سلاکارو. د ټرمپ د سیالي کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین ویلي دي چې له دې استعفا سره په دې اړه ټولې پوښتنې نه دي ځواب شوي چې ټرمپ له روسیې سره دوستانه اړیکې لرلې. ټرمپ په یوې اعلامیې کې د منافورت د کار ستاینه کړې ده او هغه یو رښتینی مسلکي کس بللی. د اوکراین د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې دفتر د تیرې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو دوی داسې شواهد لري چې ښایي په نظر کې وي منارف ته نږدې دیارلس میلیونه ډالره ورکړل سوي، خو دا روښانه نه ده چې ده دا پیسې ترلاسه کړي او که نه. د اسلامي د دولت د ډلې د مسکو په لمن کې د پولیسو پر یو پوسټ د حمله مسولیت منلی. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستې وه چې دواړه ووژل سول. د اسلامي د دولت ډلې د اوماق په نوم د خپل خبري اژانس له لارې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې دواړه برید کوونکي د چچنیا وو او دوی پر تبر او وسلې د اګست په 18مه د پولیسو پر یو پوستې حمله وکړه. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا پولیسو یو برید کوونکی په ډزو ووژه او بل یې د مقامات پر مهال ووژل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او امریکا وایي چې په روسیه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الهسکه ښار کې د سوریې د حکومت له الوتکو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وین جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونه الهسکه ښار ته نږدې د هوا له لارې هڅې زیاتې کړي او د مشته یې خبرداری ورکړی. که پر ائتلافي ځواکونو بریدونه وسي له هغو به دفاع وکړي. جیف ډیویس زیاته کړه چې په دې سیمه کې د امریکایي کمانډو وړې ډلې دي چې د روسیې ډیموکراتیک وسلوال د بشار الاسد رژیم پر ضد روزي. د روسیې حکومتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په الهسکه کې د کوردانو تر واک لاندې سیمې بمبار کړي چې له دې امله په زرګونه کسان مجبور شول چې له دې ښاره ووځي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام کندوز ته ورځو او د دې ولایت د خنابات ولسوالۍ تازه حال درکوو چې طالبانو نیولې ده. که په شمال کې جګړو زور اخیستی، په جنوب کې په تیره بیا په هلمند کې یو څه ناڅه زور ختلی. د هلمند بابا جی ته چې د جګړې لومړۍ کرښه ده، دا ازادي راډیو خبریال ورغلی.
داسې راځه پسې ګوره، هغه بیرغ چې وینې کوستې زموږ د کور دغه بیرغ چې دی ګوره، په دغه پرده باندې دغه بنچې دی، دا دغه بند کې دا خوجي شریف بابا دا اصلا خو نو د بابا جی پای کې دا خو سره کې دا خو چورځي.
امریکا غواړي چې د افغانستان په جګړو کې له B-25 پر مختللیو الوتکو استفاده وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
سیارات B-52 قسمت استفاده خرد شود که موضیعی دشمن که در کوها یا در جهای باشه که دیگه تیارات نتانند که او را تخریب کنند.
پا دیخ پراوانه که بدا هم واوره
که دغه د مورقه د مخنیوي په اړه مونږ ته ډاکټر صاحب کوم لازمه مشوره راکړي او چې دغه مورقه څنګه رامنځته کیږي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو د پښتنې ته به متخصص ډاکټر په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې تر لس نیمو بجو وروسته خبرې شي ځواب ورکړي. د کندوز خانابات ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ د کندوز ښار له تعلقان سره وصلوي او د بدخشان لور ته په شمال ختیځ کې مهمه لاره ده. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د خانابات جګړه څرنګه روانه ده؟
زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د خانابات پر ولسوالۍ باندې نن سهار څلور بجې وسلوالو طالبانو له څو استقامات څخه خپل ډلیز برګونه پیل کړي وو. د خانابات ولسوال حیات الله میری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته تازه ځواکونه راونه رسېدل. همدارنګه دوی د مهمات له کمښت سره مخامخ شوي وو چې له کبله دوی له دې ولسوالۍ څخه وتلي او اوس مهال هغه وویل چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ولکې ته ورغلې ده. او نوموړي وویل چې دوی د ولسوالۍ مرکز لودیس لور ته، یعنې قلعې جنګي ته، هلته ختلي دي او هلته یې سنګر نیولې ده. او په دې ولسوالۍ باندې د مواصلاتي یا ترانسپورتي لارې هم تړلې دي. او بیا په ورته وخت کې په کندوز کې د 800 زون قمندان شیرجس کمال هم دا مني چې دغه ولسوالۍ سقوط کړې ده. او نوموړی وایي چې دوی هڅې کوي ډېر ژر دغه ولسوالۍ ته تازه ځواکونه ورسوي چې دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو طالبانو له منګولو څخه ونیسي. خو په عین وخت کې د خانابات ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د دغه درنې جګړې له کبله عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو رسمي سرچینې نه تاییدوي چې څومره کسان په دغه ملکي کسان په دغه جګړې کې وژل شوي دي او کتل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو ویان تبدیلا مجاهد هم دا مني چې دغه ولسوالۍ دوی نیولې ده.
آرین صاحب تاسو ویل چې دولتي چارواکي وایي چې تازه دمه قواوی به خان آباد ته واستوي، څرنګه مخکې خو دا خبره هم کېده چې ځینې نوي قواوی کندوز ته رسیدلی دي، هغه قواوی به استوي او کنه د کندوز په ښار کې چې کوم ځواکونه دي دا ممکن د خان آباد په لور سوق شي؟
د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ویل چې یو باندې ځواکونه چې په کندوز کې دي د خان آباد علي آباد فرې لاره چې خان آباد ته وصلوي په دغه لارې باندې حرکت ورکړی ده چې د ولسوالۍ ته ورسیږي. دا ویل چې دا تازه ځواکونه د مرکز راغلي دي که پخوانی وو په کندوز کې.
مخکې چې په خان آباد کې یو شمیر ځواکونو د محاصرې خبر هم ورخل شوی و، په هغه وخت کې هغوی د هوایي ځواک غوښتنه کړې وه. الوتکې د کندوز په فضا لیدل کېږي؟
د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي وایي چې دغه ځواکونو د ژغورلو لپاره دوی پوره چمتووالی نیولی ده او دوی له خاص ځواکونو څخه کومک غوښتی څو دغه ځواکونه چې په کانابندۍ کې دغه هم وژغوري او همدارنګه د کندوز لویه لاره هم د ترافیکو پرمخ خلاصه کړي. دا څلورمه ورځ چې د کندوز لویه لاره چې بدخشان او کندوز تخر سره نښوي دغه هم د ترافیکو پرمخ تړلې ده، خو بله فرعي لاره چې وه د علي آباد او خان آباد ولسوالۍ تر منځ چې په دغه لاره باندې د بدخشان تخر او کندوز خلکو تګ راتګ کوه، دغه لاره هم د نن شپې راهیسې د ترافیکو پرمخ تړلې ده چې د شمال ختیځ ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ.
د خان آباد د ولسوالۍ له سقوط وروسته د کندوز په ښار کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې خان آباد د کندوز له ښار ډیر لري پرته ولسوالۍ نه ده.
شبا صد خان آباد ولسوالۍ سقوط د کندوز خلکو په روحي باندې ناوړه اغېزه کړې، ځکه له دې مخکې شل ورځې وړاندې د قلعهزام ولسوالۍ سقوط کړی چې تر اوسه پرې وسوالو طالبانو په لاس کې ده. همدارنګه د څلور ورځو راهیسې د کندوز ښار شمال لوري ته چې کندوز ښار هغه سره نښه دي امام صاحب ولسوالۍ او شیخ خان بندر سره د الچین پولیس سره دلته هم جګړه روانه ده، او د شیخ خان بندر لوی ادارې ترافیک پرمخ تړلې ده، او دغه جګړې له کبله د برېښنا مزي هم شکېدلې دي چې د کندوز ښار باندې برېښنا قطع شوې ده او خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي د کندوز سیمې چارواکي او مرکزي حکومت چارواکي ګرم بولي دي چې دوی تل ژمنه کړې وه چې دوی به په راتلونکي اونۍ کې او ډېر ژر دلته تصفیه مناسبه لوي چې دغه ولایت د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي، خو دوی وایي چې دوی دغه چارواکي خپلو په ژمنو کې پاتې راغلي دي چې له کبله یې ورځ تر بلې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نازکېږي او امنیتي ننګونې ډېرې زیاتې کېږي او همدارنګه طالبانو د پرمختګ په حالت کې دي.
اجمل آریان مننه. و موردل چې د کندوز خان آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، او د نتا اتشوي خبرونو لمخې ویل کېږي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د ولسوالۍ دفتر طالبانو اور ارچولې دي. البته دا خبر تر اوسه پورې نورو خلکو چارواکو نه دی تایید کړی او په ډلې زو رسنیو کې دا خبر په دې شکل خپور شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د هلمند مرکز لشکرګاته چیرمه د باباجي سمیت ورزو هلته د ازادي رادیو خبريال ورغلې دي، او د جګړې د لومړی کرشي حال به در سره شریک کړي. خو اوس په د امریکا د ویژمنې پاړه باندې تاسو سره پور خبر کړو. امریکا ویلي دي چې یو ځل بیا په افغانستان کې لبی 250 ډوله جنگي الوتکو استفاده کوي. دا هغه الوتکې دي چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو یو اصلي عامل بلل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان څرګندونې په دې اړه د سهیلا حسرت نظیمی پورا پور کې.
د امریکای د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د ارکان رئیس دغه اونۍ د افغانستان په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د بي 250 بم غورځونکو الوتکو لیګل اعلان کړ. جنرال ګولدفین په یو اعلامیه کې وویل موږ بم غورځونکو بي 250 الوتکې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې په الوتو راوستي، خو په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې له دې الوتکو څخه څه وخت کار اخیستل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت هم تایید کړ چې د امریکای هوایي ځواکونو په افغانستان کې له بم غورځونکو بي 250 الوتکو څخه کار اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له دغو الوتکو څخه د مخالفینو په کلکو سنګرونو کې کار اخیستل کیږي. ما دا واوریدل چې یو امریکایي جنرال ویلي له بی 250 الوتکو څخه کار اخلي. دوی به په هغو ځایونو کې ترې کار واخلي چې د دښمن کلک سنګرونه او یا غرونه وي او یا داسې نور ځایونه چې نورې الوتکې نشي کولای هغه سنګرونه ونړوي. موږ همدومره معلومات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام کې وویل دغه الوتکې به افغان ځواکونو ته له مخالفینو سره په جګړه کې ډېره مرسته وکړي. جنرال وزیری زیاته کړه د دغو الوتکو د الوتنې دستور د افغان هوایي ځواکونو سره نه دی، بلکې د حمایت قاطع د ماموریت ځواکونه د دغو الوتکو د الوزولو صلاحیت لري. د امریکې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې د بی 250 الوتکې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې په یو وخت کې 28 بمونه او راکټونه لیږدولی شي. د امریکې بی 250 الوتکو د باراک اوباما د سکال د جون د میاشتې له هدایت نه وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړي دي. هغه وخت د ویلي وو چې د طالب وسلوالو د ځپلو لپاره دي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د زیاتو هوایي ځواکونو څخه کار واخیستل شي. د امریکې هوایي ځواکونو د 2016 کال د جون د میاشتې را په دیخوا په افغانستان کې 800 الوتنې او 140 هوایي بریدونه کړي دي. رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ډیر بریدونه د ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې شوي دي. افغان ځواکونه د ننګرهار په ولایت کې د داعش او د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي.
د هلمند مرکز لشکرګاته د جګړې تر ټولو نږدې سیمه باباجي ده. دا سیمه اته میاشتې مخکې دولت مخالفه وسلوالو لاندې کړه. اوس هلته څه حال دی؟ زموږ خبریال الیاس ته یې ورغلی، پر سنګرونو ګرځېدلی او د ملکیانو حال یې اخیستی.
هره خوا پوچکونه، هم وی ټانګونه او د پولیسو رینجر موټر تر سترګو کیږي. نه په ویالو کې د لګولو وبسته او نه هم په کوڅو کې د ملکي کسانو ډلې او کتارونه. اته میاشتې وړاندې هم دا ځای امنیتي کمربند و، اوس هم زه باباجي ته چیرمه د سر پرې کړي او کنجک په نوم سیمو ته نږدې د ملکي کسانو په یوه کور کې د افغان ځواکونو په داسې پوسته کې یم چې هره شیبه وسلوال پرې خال خال خو کله منظمې ډزې کوي. دلته هر څوک چې وغواړي ډزې کولی سي. هیڅوک د ملکي کورونو او په سیمه کې یو یو ځای د پاتسو عامو خلکو د ژوند باک نه کوي. حتی زموږ سره په یوه کاروان کې تللي پولیس هم خپلې وسلې چې کوي او په هغو کښته او هوایي ضربې وهي. شاوخوا د جوارو او ریحانو کښتونه رسېدلي دي. ښایي د دې سیمې مرغان هم د انسانانو په څیر د ناامنیو او جګړو له ویرې تښتېدلي وي. په دې شنه او ګڼ مېشته سیمه کې کورونه ډېر، باغونه ډیر لیدل کیږي، خو د فیر او ډزو پرته نور ژغونه نه اورېدل کیږي. د باباجي د سیمې لپاره د پولیسو په نوې جوړې سوې حوزه کې د خاورو څخه د ډکسو پلاستیکي بوجیو په واسطه په یوه جوړ سوي ټاور کې دوه ناس پولیس پیرا کوي.
داسې راځه پسې ګوره، هغه بیرغ چې ویني کوستې زموږ د ګور دغه بیرغ چې دی ګوره پر دغه باندې چې دی دا دغه بند کې دا خوجي شریفه با دا اصلا خو نو د باباجي پای کې دا خو سره کې دا خو چور دی او دا منځ کې چې د خپل بشران دی.
زما نوم سلطان محمد، دا باباجي سم نه باباجي او زاده وو پر کمر بندو باندې کېږي، کمر بند پر پوسټو باندې عملی کېږي. دلته اوس په لاله ان شاء الله کوم مشکل نشته. وو د جنگو ورسته چې هغه او زه سکوت وکړ دلته موزه جوړ کړ. دا د ش د غاجي صاحب کوټه د شخصي میماخانه دلته مشته ځای راکړ.
وو ته دوه غزاته دی یو ټک د جوال ولی بالا برته دی روان.
وو
ته شوس ولار سي ابان ته پوت شم.
مسجد کورونه او ځینو سیمو کې ویالې هم د جنګ په تودو مورچلو اغوښتي دي. پوستو ته نږدې اکثره کورونه په لویو او سپکو مرمیو سورې سوي دي او بعضې بیخي د منځه تللي او نړېدلي ښکاري. د وسلوالو او افغان ځواکونو تر منځ اوږده فاصله شاید 80-90 متره وي، ځکه نو دواړې ډلې د هغه ملکي کورونو څخه چې دوی پکې سنګرونه نیولي دي د ترکټ څخه په استفادې یو پر بل ډزې کوي. د باباجي د سر پرې کړي په نوم سیمه کې یوازنی ملکي کس وینم چې لڅ سر سری او لغړین جامع بیل پلاس کې د ناداری او لوري څخه شکایت کوي. دراتول کده خوراک شی یا نقد پیسې لري راکا
وژه ملاقه شی له ورور سړي ولا سر په خوي یو غړي خو پران یو دا کدر شی پران ته تر ډیر وخت قربان سم ورسته نه مده چې خدای خیر کړي پیش خدای دا مصیبت ورک دا در بدري دی خدای ورک
د لشکرګات لورو موزه بابا جی نه میشت وړاندې دی وخونړي بریت پترس کې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو لاسته ولویدل کچو مسلوال شاوخوا هرش په د پولیسو پر پوسټو بریدونه کوي خو د ولایتي شورا رئیس کریم طلبای حکومت اوسم فرصت لري چې په بابا جی کې د وسلوالو په زده عملیات وکړي او په لاند وخت کې هغوی د دې سیمې څخه وباسي. اتلول کاوا یخسی او هغه کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې سي چې د دې ورستوي نامو له عمله وتلې دي عملیات به د ستونزو سره مخامخ سي.
صاحب ذکر د عملیات لپاره آماده چې ولسونه نسته ټول خپل کورونه پریشي دي او د دلته د عملیاتو پر زمينه مسايده ده کچيري هوا يخيږي او دلته ورستر بلي موسم يخيږي چې دا چې بیا موږ هغه عملیات چې وسی تر سره کولای سو موږ غشتلي قهرمانان پولیس هغه بیا په هغه وخت کې تر سره کیش.
د ولایتي شورا رئیس ازادي رډيو ټول د حکومت سره خبري پیل کړي دي چې پولیس ته پوسټي جوړ کړي او د عامو خلکو کورونه پریږدي. په بابا جی کې دروان ګډوډ حالت څخه دا څنګهرل کیږي چې د جنگ او نامنیو د پای ورځ لا هم معلوم نه ده. د لشکرګاډ ون په دې سیمه کې د ژوند ټول رنگونه دزو ټنګونو او د توپونو اوازونو بدل کړي دي. کته مو حکومت د کیک شمیر نه لري خو ویل کیږي سلګونو کورنیو خپل باغونه او کروندې پریښي دي او لشکرګاو نږدې سیمه کې سرونه پنا کړي دي او د مرستندوی دارو مرستو ته سترګې پلار دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د نن ورځې ورسپانو د ولسمشر ویجرای رئیس ترمنځ د اختلافاتو مسله سیړلې ده. وړاندې د کابل نننیو ورسپانو ته کتنه کوو خو سپراشو یو بل راپور ته چې له همدې موضوع سره ارتباط لري. د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوم رسچل وی په هیواد کې سیاسي بحران د هیڅ چا په ګټه نه دی. نو کچیرته دغه ستونزه دوام وکړي امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له ستونزو سره مخامخ شي. محمد محقق د جمعې پروس په کابل کې د ملګرو ملتونو لوري یوې جوړې شوې غونډې ته دا خبرې وکړې. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغان حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیال وای که په هیواد کې سیاسي بحران راشي امنیتي او اقتصادي بحران به سو برابر زیات کړي. محمد محقق د جمعې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د شبیه سازی په دوهم کانفرنس کې پرته له دې چې د کوم شخص نوم یاد کړي وویل چې هغوی چې وایي په یوازیتوب به پر مخ ولاړ شي سمه نه ده. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال وویل که په دولت کې تجزیه رامنځته شي امنیتي ځواکونه به د تروریزم پر وړاندې جګړه ونه شي کړی.
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است.
اقتصاد خراب دی، امنیتی وضعیت ماتوګوډ او سراسری دی او که د دې ترڅنګ سیاسي بحران هم رامنځته شي دا مسله به د خلکو ملا ماته کړي. که په حکومت کې یو تجزیه رامنځته کیږي بیا نو د عسکر او سای منصب لاس کار نه کوي چې له تروریزم سره وجنګیږي. که دا وضعیت یې ښه کړو نو ښه ده او که چا مشوره ورکړه چې نه موږ په یو اړخیزه توګه پر مخ ځو او که په دې توګه یې پیل وشو نو پایل به یې هم هماغه شان او سقوط به یې هم هماغه وي.
ښاغلی محقق دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د اجرایي رئیس او جمهور رئیس ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر د اختلافونو خبرونه خپاره شوي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې خپل اختلافي نظریات او وړاندیزونه جمهور رئیس ته بیان کړي دي. اجرایي ریاست ویلي په پام کې ده چې د دواړو مشرانو په دوهمه لیدنه کې جمهور رئیس هم خپل نظریات وړاندې او نتیجه به د دوی په درېیمه ناسته کې معلومه شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شاوخوا لس ورځې د مخه اعتراض وکړ چې جمهور رئیس له تیرو دریو میاشتو را په دېخوا له ده سره یو ځل هم خبرې نه دي کړي او هغه یې د ملي یووالي د حکومت د تفاهم لیک د موادو پر نه عملي کولو تورن کړ. بلخوا جمهوری ریاست د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سرګندونې د حکومت ولی له موازینو خلاف ګڼلې دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي د ډیرو بحرانونو د رامنځته کیدو لامل داخلي اختلافات وي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د اختلافونو دوام کولی شي چې منفي پایلې رامنځته کړي.
وقتی در درون یک نظام سیاسی اجماع وجود نداشته باشه، یقین
که در یو سیاسی نظام دینن اجماع نوی، بحران پکی جوریگی او در بحران دوام در خلکو پر جوان ناور اثر پری باسی. در افغانان و مهاجرتونه په هیواد که در پاکستان سرگند لاسوهنه او در طالبان و لشکر طویبه حمله په حکومت که در همغاگه در نشتوالی زیگنده دی.
همدارنګه ځینې د نظر خاوندان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف کولی شي چې تر یوه حده د بحران د رامنځته کیدو سبب شي. دوی تاکید کوي چې دا اختلافونه باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د دې کارپوهانو له ډلې بشیر حاطف ازادي راډیو ته وویل چې که دا اختلافات دوام وکړي، خودغرضه کړۍ به ځینې د نظام په کمزوري کولو کې کار واخلي.
په راپور کې مو د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق څرګندونې واورېدې چې ویې ویل سیاسي بحران که حل نشي، ډېرې امنیتي ستونزې به رامنځته شي. د کابل نننیو ورځپاڼو هم د ولسمشر او اجرایي رئیس د اختلاف مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو بیا هم د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي اختلافاتو او د ولسمشر د ازادۍ د ورځې د څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. چراغ خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اختلاف ټکي له ولسمشر محمد اشرف غني سره شریک کړل. وړاندې په مطلب کې راغلي د سیاسي توافقنامې عملي کېدل، د حکومت څرنګوالی په بهرني او کورني سیاست کې د دواړو مشرانو ګډ نظر، د وزیرانو په اړه د دواړو مشرانو یو ډول برخورد، د انتخاباتي نظام اصلاح او تعینات هغه موضوعات و چې دواړو مشرانو پرې خبرې وکړې. همدې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې یادونه کړې سیاسي بنبست پوځي ماتې ته زمینه برابروي. د ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د ولس ستونزه د ولسمشر محمد اشرف غني د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تر لانجې ډېره لویه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسمشر او اجرایي رئیس په کتنه کې د ښاغلي عبدالله قناعت نه دی حاصل شوی. سرنوشت ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کوي ستونزه د دواړو مشرانو په اختلاف او که د حکومت په ډول کې ده. په سر مقاله کې یادونه شوې د حکومت ډول داسې دی چې د مشرانو ترمنځ به اختلافات، فساد او ناقانونۍ رامنځته کیږي. نو له همدې امله افغان ولس غواړي چې د حکومت ډول بدل سي او بیرته د اساسي قانون سره سم یو حکومت واکمن سي. د سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې سیاسي کړکیچ او لوی ازمیښت. وړاندې په سر مقاله کې راغلي اړتیا ده چې ولسمشر د اوسنیو مسایلو په اړه جدي برخورد وکړي او د ولسمشر په توګه هیڅ ډول معاملې ته غاړه کې نږدي. بلخوا ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د دواړو مشرانو ترمنځ د واک عادلانه ویش د اوسنیو ستونزو د حل لاره ده. بلخوا بیا یو شمیر نورو ورځپاڼو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي چې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یې کړي وي. هیواد ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي افغانستان به خپل بهرنی سیاست هیڅکله هم بل چا ته ونه سپاري. وړاندې په مطلب کې د غني له قوله ویل سوي په افغانستان کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ترهګرې ډلې راټولې سوي او د هیواد د نظام پر ضد جنګیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د ترهګرۍ له منځه وړل د سیمې او نړۍ ستر مسؤلیت دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سید احمد سادات له کندهار لیکي که چیرته هوایی او استخباراتي ځواک پیاوړی نشي نو د افغانستان د جګړې کنټرول به سخت شي. امیر شاه تلاش له کونړ لیکي د پوځ اعلی سرقومندان او همدارس دفاع وزیر جنرال عبدالله خان باید ژر تر ژره اضافي پوځیان هلمند ته واستوي. عبدالاکبر سادات لیکي د شمال د جګړو خصوصا د کندز او بغلان د جګړو ستر علت د ناقانونه وسلوالو ظلمونه دي. احسان الله بارکزی لیکي د لشکرګاه او کندهار لویه لار باید پرانستل شي. قریب له کندهار لیکي د ولسمشر او عبدالله اختلافات که همدار رنګ دوام وکړي، هر ورځ به د خان آباد د ولسوالۍ په څیر یوه ولسوالۍ سقوط وکړي. کریم الله جعفری لیکي د لشکرګاه عمومي سړک کندهار ته غځېدلی دی او ډېره موده کېږي چې بند دی، نو د دې پوښتنه باید وشي. محمد قاسم ځواک هم له هلمنده د همدې لارې د پرانیستو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري لسنیمه بجې شوې لنډ خبرونه لرحمت الله افغان څخه اور
د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د جوزجان سیمه چارواکي وایي یو اتلس کلن نجلۍ تیره شپه په دغه ولایت کې وژل شوې ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې نن هم د درېمې ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په کابل کې د ملي امنیت په رینجر موټر باندې د چسپکی مین د چاودنې له امله یو تن ټپي شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د پنجشنبې په ورځ له مخکېنی خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د خپل ګوند انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا ومنله. امریکا وایي په سوریه کې د سې جنگي الوتکې ګمارل یدي چې په الحسکه ښار کې د سوریه د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدینو ساتنه وکړي. او د اسلامي د دولت ډلې د مسکو په لمن کې د پولیسو پر یو پوستې د حمله مسولیت منلای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. له مالی تر افغانستان، له سوریه تر عراق، اسلامي سختريزي په دوامدار توګه د نړۍ د لرغونو آثارو د لمنځوړلو په لټه کې دي. ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ نړیواله جنايي محکمه د یو جهادي قضیه پرانیزي چې د مالی په جنگي جرمونو او په تمبکتو شار کې د نړۍ د لرغونو آثارو لمنځوړلو په جرم تورن دی. د نړۍ په کومو برخو کې سخدریزو کلتوري آثار لمن سوړی دي؟ لملالې بشیر څخه د فرانس پرس اژانس د راپور مهم ټکی اورو.
د مالی تمبکتو شار چې د 333 ولیانو شار هم بلل کیږي او په یونسکو کې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې هم ثبت شوی دی، په میاشتو د سخدریزو تر حملو لاندې وو. د 2012 کال په جون میاشت کې ل القاعده سره اړوندو سختریزو د دې شار لمقبرو او مهمو آباداتو څخه څوار لس لمنځه یوړل. ځینې لرغوني آبادات او مقبرې د 15مې او 16مې پیړۍ د تمبکتو شار د طلایي دورې اقتصادي، فکری او مانوي مرکزونه ګڼل کېدل. فرانسه خبري اژانس په خپل راپور کې یادونه کوي چې ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ نړیواله جنايي محکمه د یو جهادي قضیه پرانیزي چې د مالی په تمبکتو شار کې د نړۍ د لرغونو زیارتونو لمنځه وړلو په جنگي جرمونو تورندی. په 2014 کال کې د یونسکو او ګڼ شمیر هیوادونو په مالی مرسته د دغو زیارتونو بیا رغونه پیل شوه. د دغو آباداتو د بیا رغونې کارونه په 2015 کال کې بشپړ شول او د 2016 کال د فبروري میاشتې په 4مه د پرانیستې مراسم ترسره شول. همداراز په 2001 کال کې د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان په بامیان کې د 1500 کلونو پخوانیو دوو د بودا مجسمو د لمنځه وړلو امر وکړ، ځکه چې دا مجسمې غیر اسلامي ګڼلې. په 2003 کال کې یونسکو د بامیان درې لرغوني آبادات او منظرې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې ثبت کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور همداراز د سوریه یادونه کوي چې پکې د رژیم یاغیانو او سختریزو لخوا تر 900 زیات لرغوني آبادات لوټل شوي، تخریب شوي او لمنځه زوړل سوي دي. د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې اسلامي دولت سختریدو د سوریه په پالميرا شار کې د یونسکو له ثبت شوي لرغونو معبدونو څخه دوه لمنځه یوړل. د دغو معبدونو تخریب د هغه کمپاین برخه و چې سختریدو د منځني ختیځ د مهمو لرغونو آباداتو لمنځه وړلو په مقصد پیل کړی و. په دغو معبدونو کې 2000 کاله پخوانی د بیل معبد هم شامل دی چې یو اونۍ وروسته له هغه لمنځه یوړل سو چې سختریدو د بال شمیم معبد ویجاړ کړ. په نورو مهمو آباداتو کې دورا اوربوس شامل دی چې تخریب اول ټل سو. فرانسه خبري اژانس په عراق کې د اسلامي دولت سختریدو لخوا د فرهنګي تصفیه یادونه کوي. راپور وایي چې سختریدو د بلاد الرادفین لرغوني آثار ولټل او په تور بازار کې وپلورل. د 2015 کال په فبروري میاشت کې خبره شوې یو ویډیو سختریز ښکاروي چې په موصل ښار کې د عراق د دوهم لوی موزیم مجسمې په څټکونو ماتوي. په فبروري میاشت کې د موصل په کتابتون کې زرګونو کتابونه او لرغوني قلمي آثار هم وسوځل سول. لیبیا هم له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې اسلامي سختریدو ګڼ شمیر لرغوني آثار او آبادات لمنځه وړي او تخریب کړي دي. د 2012 کال په اگست میاشت کې اسلامي سختری زوی الشویب الدهمان د مقبره په یو برخه بلدوزر تیر کړ. د مقبره یو ورځ وروسته له هغه ونړول سو چې سختری زو په زلتن شار کې د عبدالسلام السمر مقبره لمنځه یوړه. فرانسې خبري اژانس په خپل راپور کې د الجزایر یادونه هم کړې ده چې پکښې وسلوالو اسلامي ډلو د 1990 لسیزې راهیسې ګڼ شمېر لرغوني آبادات تخریب کړي او لمنځه وړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي او په ټول افغانستان کې ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.89 خبري شي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د محرقي ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. هغه هم له تاسو څخه اجازه غواړي او په پوره سات بیا له ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي. د کندوز د خانابات د جګړې په ارتباط بل تاسو سره تازه معلومات شریک کړو. په کندوز کې چارواکي ژمنه کوي چې د خانابات د ولسوالۍ په لوري تاسو دمه ځواکونه استولې دي. د دې جګړې حال په پوره لسنیمو په بخشې په یولو صوبچو له ازادي رادیو څخه اوریدل شي. خو وروسته به څه وکړو چې په کندوز کې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه هم ټینګ کړو او د دې جګړې له وروستیو جریاناتو مو خبر کړو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. این برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و روی بیماری مورقه صحبت میکنیم. خب در برنامه دکتر صاحب کنشکا غرزه متخصص داخله هم مهمان ما هستند. تا حالا تشریف نیاوردن، چند لحظه بعد میان در مورد بیماری مورقه بر ما معلومات میدن. اما پیش از این همه توجه نمایید به گزارشی که در مورد بیماری مورقه تهیه شده. تب مورقه نوع میکروبی است که به صورت متداوم به وجود میاد. این تب برای اطفال خطرناکتر است زیرا آنها از مقاومت پایین برخوردارند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند که میکروب مورقه اولا در امای کوچک جا گرفته و بعدا شامل سیستم خون میشود و این میکروب برای تمام اعضای بدن فرد خطرناک میباشد. دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه انتونی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بیشتر در فصل گرما مصاب به مورقه میشوند. آقای نورزی در مورد علائم این بیماری چنین میگوید:
گراد علائم در نزد افراد اشخاص وجود می در بسن سالشان فرق میکنه که درد بدن است، تب است، قبضیت است یا اسهال، که در نزد کاهلا قبضیت به وجود میاد، در نزد اطفال اسهال به وجود میاد که یک از اختلاطات از این میباشه و همچنان میتونه که این باستیل مورقه یا این عامل از گرام منفیست یک گروپ ازیسته میتونه که باعث پرفروشن یعنی سوراخ امعا شود در نزد اشخاص و افراد که اونهایی که تداوی نمیشه یا از تشخیص دور میمانه. یکی از اختلاطات بسیار مهم ازیست که پیروتونیت میتونه حتی در نوشت یک مریض به باز کردن بطن روبرو میشه.
دکتر زلمه نورزی همچنان میگوید افراد در هر دوره سنی به این بیماری مبتلا می شوند اما اطفال بیشتر در معرض خطر هستند. به گفته دکتر نورزی خطرات عمده مورقه که متوجه اطفال می شود یکی آن رسیدن میکروب مورقه به مغز آنها می باشد که باعث فلج و یا مننجیت می شود و حتی جگر، گرده و قلب اطفال را از فعالیت باز می ماند. با اساس معلومات وزارت صحت عامه میکروبی که باعث پیدایش بیماری مورقه می شود همانا از آب‌های ناپاک و مواد فاضله بیماران به وجود می آید که بعداً توسط مگس و گرد و خاک به مواد خوراکی انتقال گردیده باعث بیماری سایر اشخاص می شود. دکتر زلمه نورزی همچنان می گوید افرادی که از تشخیص و تداوی دور می مانند حتی این بیماری باعث مرگ آنها نیز می شود.
در اطراف در قرا و قصابات که باعث تب به وجود می فرض مثال درد بدی به وجود می اختلاط می تر مثال منونات فوید که است حتی امعا یا رودا که عوام برتان بگم که روزایشان توسط از این باسیل سوراخ میشه که باعث پرفروشن یا سوراخی نمو نایب وجود میه در قسمت ایلیوم ترمینال میگه که قسمتی که در امای کوچک و امای بزرگ وصل میشه و این باعث پریتونیت میشه که پریتونیت خودش کشنده است. اگر به موقع کلینیک نرسه و عمل صورت نگیره و از تشخیص دور بمانه باعث مرگ میشه.
با گفته دکتر نورزی در فصل تابستان امسال روزانه 100 الی 120 تن به شفاخانه انتونی کابل مراجعه میکنند که بیشتر آنها مبتلا به بیماری مرقه هستند. دکتر نورزی از مردم میخواهد که به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به مرقه باید از خوردن غذاهای غیر صحی جلوگیری کنند و ظرف غذای بیمار را نیز جدا سازند، زیرا مرقه یک بیماری ساری است. شما منتظر بمانید تا لحظات بعد دکتر صاحب کنشکا غرزه متخصص داخله به استودیو حاضر میشن تا به سوالات شما پاسخ بگن. شنونده های عزیز، قسمی که در برنامه هم شنیدین، بیماری مرقه یک بیماری انتانی است، البته از طریق آبهای کثیف و البته آب و غذاهای کثیف شخص مبتلا میشه و مخصوصا خانواده های عزیز که اطفال کوچک دارن، اینا کوشش کنن که مواظب زیاد از اطفال خود دهی وقت بکنن. غذاهای البته میکروبی و همچنان غذاهایی که در بیرون پخته میشه سرسرکا و اینا اجتناب کنن، اطفالشان نخورن تا به بیماری مبتلا نشن، مخصوصا اگر کودکان نازنینشان به این مشکلات مواجه میشن و یا اگر تب طولانی دارن میتونن اینا به در اولین فرصت کودکانشان به نزدیکترین شفاخانه انتقال بدن تا به که چون فصلش از فصل گرماست، مرقه و ملاریا در این فصل بسیار زیاد است، خدای نخواسته به این بیماری مبتلا نشن. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
منی او خلوص څخه دک سلامونه ده روختیا د شتمنۍ د خبرونې ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم. البته خوار محترم، ما د به یک مشکل گرفتار استم.
بفرمایین مشکل تنه بگوین.
مشکل ما این نیست که گلاب هری مبارک شما باشه، گای وقت قبض می باشم، گای وقت می میدی ما انقدر باد می گیره که به هفته ها ما را به جای مندازه و بعضی اوقات پایدردیم برای ما پیدا میشه. شه دکتر سیبم رفتم به شپخانی انتونی، البته خوب بودم چند وقت، لیکن حالی باز به این نمی مشکل گرفتار شدیم. ما نمی پاوم که ما این من موری قصدم چطور
اشتهایتان چطور است؟ اشتها دارین؟
اشتهای ما گای وقت خوب می باشه سر، وقتی که می میده می پنده هیچ چیزی دل ما نمی شه و وقتی که باز میده خالی می شه باز اشتهای ما خوب می باشه و وقتی که اینطور دماغای ما هم باید بعضی اوقات بند می شه و دماغای ما هم البته بعض اوقات بند میشه، وقتی که میده خوب میباشه بعض اوقات دماغم وام میباشه و گوشای ما هم بعضی وقتا میتور دب میباشه.
چقدر وقت شده شما این مشکل دارین؟
یعنی تقریبا گفته میتونم که در حدود یکان یک ماه میشه از رمضان شریف. تشکر. امیدوار هستیم همی ما چیزی که ما عرض کردیم برای دکتر صاحب بگوین. نام ما جمعه گل خوشخوی است.
شناختم تانا شما شنونده همیشگی ما هستین. بسیار زیاد تشکر.
تشکر خواهد.
زنده باشه.
با من خدا.
شنونده همیشگی ما بودن. جمعه گل خوشخوی مشکلاتشان گفتن. تا چند لحظه دیگر دکتر صاحب کنشکا غرزه متخصص داخله میرسن و اونا باز پاسخ میگن به سوالات همه شنونده های ما که با ما به تماس شدن. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. از اینا میشنویم از کجا به تماس شدن و چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بفرمایین سوالتان رو مطرح کنین. شما خود اول معرفی کنین. تشکر، سلامت باشین. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب تا لحظات بعد میرسن به استودیو، ما سوال شما رو برای اونا میگیم، حتما اونا سوالتان پاسخ میگن. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. لغمان ولایت احسان الله مر خبری کوم.
احسان الله جان خوش آمدین از ولایت لغمان، بفرمایین.
ژوندۍ اوسه کور مودان ډیر ښه ده. نو که دغه د مرقې د مخنیوي په اړه موږ ته ډاکټر صاحب کوم لازمه مشوره راکړي او چې دغه مرقه څنګه رامنځته کېږي،
نو دغه سوال ده منګه ډاکټر صاحب محترم نشه موږ ته جواب ده کی دغه موږ څنګه پوښی چې مریض مورقه ده او بل دغه پښتنه د څنګه کولی چې موږ د چاغي مخنیوي وکړو نه پاره ډیر چاغ ده ورځ پورې وزن زیاتیږي او ورزش سره سره دغه څنګه چلو کو او د پښتنه ده چې دغه میډي تکلیف د دې سره میډي تکلیف پیدا نه کیو دغه میډي د دوا په خاطر کوم لازم هغه دي چې موږ کو دغه
سلامت باشین. آها زنده باشین. سوالات شما را ما گرفتیم، سوالات شما را دکتر صاحب که رسیدن همراهشون با تماس میشیم. شما رادیو را گوش داشته باشین، وقتی که دکتر صاحب آمدن ما سوالات را پرسان میکنیم، باز بشنوین از طریق رادیو. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، بشنویم. بله سلام علیکم. محمد صادق جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگویید.
خیر دنیا خیر جان، ما مریضی مرقه دیشه یه چیش دفتر براتون دفتر بیتون شما مرقه هستیم بس چیش دفتر دیگه براتون بود شما چیز هست مرقه مالی بسنی نگه فکرمان نگه چی نگه اما پا هم ما درد می کنم افتاد اما کچی وقت ملکی توفیلی شما مکن نیست حالی بیش دفتر میریم یا تو نگه چی مفاد شما چیز هست خون شما ویلی بایده می دوانم یک چیز پیدا نمیستم سوال ما دفتر فیانی را چی مفاد اما تشکیس دفتر هم افتاد چرا یک رکم یا یک مریضی گفتندی مالی داریات اینه که شما مرقه هستیم همین سوال میخواستیم از دکتر فرد بکنیم
صادق جان چقدر وقت میشه که شما به این مشکل مواجه هستین؟
تقریبا خواهدیم چهار سال میشه به همین تقریب مواجه هستیم پیش دکتر فرد هم برستیم اکثر دکتر برای ما گولی چیز میده گولی نادر میده اونا یک فایده نداره
دواره که میخورین خوب نشدین؟
نه خوب نشدین.
تشکر، سلامت باشین. شما بشنوین رادیو را از طریق رادیو. بازم دکتر صاحب که تشریف آوردن به شما پاسخ میتن. سلامت باشین. شنونده های عزیز بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. توخیم در زابل ولایت خوشتر پتماس.
توخی صاحب شنونده همیشگی ما، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
له محترم ډاکټر صاحب خو دا پښتنه ده چې محرقه یا په وخت وطن کې لوته به ورته وایي د دغه علائم او قرینې څه ډول دي انګې کله چې موږ په طبه اخته شو موږ څنګه پیادلی شو چې دا محرقه ده ملاریا ده یا یو بله طبه او بل محرقه پر څو قسمه ده که د نو او قسمونه موږ ته بیان کړي چې دا
بسیار زیاد تشکر. توخی صاحب سلامت باشین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب یکی از شنونده های ما از ولایت خوست به تماس شده بودن و در مورد خود بیماری مرقه پرسان کردن و گفتن که به می بیماری سردوچار هستن و هرچی تداوی میکنن بهتر نمیشن. میشه در این مورد صحبت کنین؟ بفرمایید.
تقدیم اول سلام های خودم خدمت شنوندگان محترم تقدیم میکنم. باز در مورد سوال خواهر ما باید بگویم که مرقه یک بیماری است که از طریق آبای آشامیدنی و باید بگویم به جواب سوال خواهر ما که مرقه یکی از بیماری هایی است که از طریق آبای آشامیدنی غذاهای که باقی مانده باشه و همچنان از طریق سبزیجات یا انتقال میکنه و اصلا یک نوع بسیل است که به نام سلمانیلا تایفویات میشه که تقریبا در حدود 2300 نوع داره که از جمله 200 نوش بر زنده جان هاست که دو میتانه هم ایوانات شامل شده هم انسان ها، دو نوش مشخص سلمانیلا تایفوی و پارا تایفوی مشخص بر انسان هاست که این میتانه به انسان ها از یک شخص به شخص دیگه انتقال بکنه و سبب از این شده که پیش مریض تب پیدا شده، دلدردی پیدا شده، استفراغات پیدا شده، همچنان اگر پیشرفت بکنه در سبب از این میشه که حتی از این انتانات انتقال کنه به دماغ و سبب مننجیت هم شوه و کوشش کنن خواهر ما اگر به ایتو یک حالات احساس میکنن که تب بسیار ضعیف و خفیف دارن و در همین زمان پالوش یکان دلدردی و دل استفراغات دارن به زودترین فرصت برن پیش دکتر مراجعه بکنن تا معاینات که مهم است و ضرور است او را باید تکمیل بکنن. در غیر از او اگر ای بانه بانه به مشکلات دیگه مبتلا میشی که ما شما گفتیم که وقایع بهتر است از تداوی کده خود وقایع بکنن تمام دوستای عزیز و هی از طریق شرایطش هم در فامیلا ایتور است که مثلا یک نفر به مرخه مبتلا میشه،
البته ساری هم
است، چون یک امراض انتانی است، به مخاطر انتقالش زیاد است در بین فامیلا ساری است و این انتقالش هم زیادتر از طریق اشرات میشه، مثلا در یک مواد کثیفه که اشره میشینه باز انتقال میکنه معده آشپزخانه سر غذا میشنه و غذا را هر کس صرف کرد مبتلا میشه به چیز.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما با اسم جمعگل خوشخویم تماس گرفته بودن، اینا گفتن که از البته از رمضان به ایسو گفته قبضیت دارم، میدیم هم درد میکنه، سرگیچ هم هستم، اشتها هم ندارم، آیا مرقه هست نمیانه دیم رود گفته شما البته از یک ما به این طرف گفته به این مشکل مواجه هستم.
این طور است که ما بعضی علائم داریم که بین تشخیص تفریقی میکنه بین مالاریا، بین مرقه انسانی و بین مرقه حیوانی که بروسلوزس میگش دیگه، به خاطر یک مقدار معاینات لابراتواری کار داره، باید معاینات خون شوه، معاینات روتین که در مواد غایت هست دو شوه، این معاینات مکمل به صورت که در صورتی که اگر تب موجود باشه و با تب خنک لرزه موجود باشه، این باز به طرف مرقه هیچ فکر نکنه، این حتما بره و خون مالاریا خود معاینه کنه، احتمال زیاد میره که مالاریا باشه. و اگر تبش بسیار خفیف ضعیف باشه، جاندردی، یک سه پوینت اساسی که پیش مریضای مرقه است این است که اولین اعراضی که پیش مریض پیدا میشه تب است، دلدردی است و سردردی است. بعد از او باز استفراغات، اگه این علائم پیش موجود است مریض مشکوک است به مرقه، ولی 100% زمان خطایی میشه که این معاینات روتین و یا لابراتوری خود اجرا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه با اسم احسان لاز ولایت لغمان روی خط بودن، اونا گفتن که چطور میتونیم از مرقه جلوگیری شود که فرد مبتلا نشود. گفته که یک سوال دیگه که خارج از بحث امروز ماست، گفته که دوست ماست بسیار وزنش زیاد است، هرچی ورزش میکنه لاغر نمیشه، در این مورد اگر کدام نظر داشته باشید میشه بگوین بفرمایید.
در مورد از اینکه چطور بتانن خود وقایه بکنن و انتقال نکنه از یک شخص به شخص دیگه، گفتم مسئله حفظ صحه فامیلی بسیار زیاد ارزش داره و اشراتی که در وجود موجود است از بین بردن از وارو برش تصمیم بگیرن و آبایی که در نزدیک خانه شان است، آبای استاد است، باید وارو از بین ببرن و در این زمان غذاهایی که باقی مانه از شب به صبح، از صبح به چاشت، باید غذای خود کوشش کنن که تازه پخته بکنن، غذای باقی مانده یک وقت دیگه وقت صرف نکنن و در عین زمان به وقت زمانش مراجعه بکنن، تستای است که مثلا به خاطر ملاریا، مرقه و یا امراض دیگه است، اونا رو به وقت زمانش اجرا بکنن. دیگه مان مسئله وزی که چطور لاغر شوه، یکی از راه خوب لاغر شدن بر علاوه که سپورت است، رژیم غذایی است. اگر ما هر چقدر سپورت کنیم ولی اگر رژیم غذایی بسیار قوی بگیریم به هیچ صورت لاغر نمیشیم. خوبی است که از خوراک کباب خصوصا که از چیزایی که نشایسته داره مثل کچالو، مثل برنج، مثل کچالو، نان خشک، از این چیزا کم استفاده کنه، زیادتر از سبزیجات استفاده کنه و در پلویش سپورت بکنه، خصوصا از طرف شب این غذا بسیار کم بخوره، اینه که هیچ نخوره، اگر هیچ نخوره مشکلات هضمی پیدا میکنه، مشکلات معده پیدا میکنه، غذا بسیار کم بخوره، از میوه‌جات سبزیجات استفاده کنه، زود خوا نشه، بین خوا شدن نان خوردن حداقل 2 الی 3 ساعت وقفه باشه و در عین زمان این چیز بکنه، وقتی که غذاش هضم شد بعد دوست دارد کنه و بالشت خود کم بلند مانه که امو اسید که افراز میشه بر هضم غذا و او پایین بره و نمید مانه که غذا را زیاد جذب شود، به او خاطر میتونه به مرور زمان راهش است که باید لاغر شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما به نام محمد صادق از هرات به تماس شده بودن، اینا هم گفتن که مرخه داشتن از چند وقت به ایسو، البته از یک سال دو سال به این طرف، گفتن که اشتهایشان کم است، هر جایی که تشخیص میشه دوا میگیره دوا سرشان تاثیر نمیکنه، گفته آیا واقعا مرخه است یا نه مشکل مدارم، اگه میشه این مورد نظرتون رو بگوین.
اصل گپی است که ما یک مقدار مشکلات اساسی در قسمت معاینات لابراتوری
اینا گفتن که تشخیص ما درست ادا هر جای رقم تشخیص میشه،
گپ همیست مشکلات لابراتوری ما مشکل داره، مثلا یک دکتر صاحبای ما شما که در مسلکی زیاد متخصص نمی باشن، در رشته زیاد کار نکرده می باشن، یک معاینات روتین از بنام وایدل تست ای بر چندین همراز است که او مثبت نشان میده، اینا فکر میکنن که اینمی تست خاص به خاطر مرقه، هر وقت مثبت آمد این مرقه در حال که میتونه در هر امراض تبدار مثل مرقه باشه، مثل گلودردی باشه، مثل پیش خانما یک مشکل دیگه است، پی آی دی میگش، گرده دردی، اینی مرد مشکلات هم باشه او پوزتیو یا مثبت می که همه لابراتوارا و همه دکتر صاحبای که در قسمت مطالعه بسیار قوی نداره، او فکر میکنه که این مرقه است و او را به نام مرقه تداعی میکنه، حالی که باید تشخیص تفریقی شود دیگه، پالوش دیگه، معاینات روتینی که لازم است او معاینات شود تا تشخیص قطعی شود که مرقه است، یعنی یک و دوم دیگه ای که اگر احیانا این مرقه است و دوایی میگیره که وجود میکروب در داخل وجود از این مقاوم شده مقابل از این دوا، یعنی این دوا دیگه بی تاثیر شده پیش از این، این باید تغییر بده دوای خود و دوای سر به خود نخوره، دوایی که برند دواخانه بگه من تب دارم دوا بده و سر درد هستم دوا بده، دوای سر به خود به هیچ صورت از دواخانه نگیره، به خاطر از این هم همه دوا را اگر شما رکلامش بخونین در یک ورقش نوشته کرده که تبلت برای ریز چیز فایده داره، ولی اگر ببینی که عوارض جانبیش بر 20 30 قسمت دیگه وجود عوارض جانبی داره، به او خاطر از جلوگیری کنن از خود سر به خود دوای خود خوردن دوای سر به خود و پیش دکتر مشخص. اصل ما شما سه هر قسمت دکتر صاحب ما مشخص شده تخصص، مثلا گاستروانتروولوژیست تنها سیستم هضمی را تداعی میکنه، دکتر انتونی تنها امراض انتونی را. مثلا شما میرین پیش دکتر داخلی عمومی، او جامع الکمالات نیست کلگی امراض یک دفعه تداعی بکنه، مشخص شده تقسیم بندی شده، کوش کن پیش دکتر متخصص هم بخش همین کار کس پیش اون مراجعه کن تا درستر تداعی شود و تشخیص شود.
تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما توخی صاحبم زنگ زده بودن، اونا پرسیدن که چند نوع مرقه است و چگونه یک شخص بفهمه که به مرقه مبتلا شده و چطور تشخیص میشه.
ما قبلا دم گپای ابتدای خود گفتم در مجموع مرقه دو نوع است، که مرقه انسانی است که مرقه حیوانی است، که یعنی به این معنا نه که حیوان ها مبتلا، به این معنا که از حبوبات و غذا گوشت ها و یا مثلا شیر و ماست که از حیوانات انتقال میکنه به انسان انتقال میکنه. یک او مرقه است، یکی مرقه است که از طریق حشرات از طریق مواد کثیف از گپا انتقال میکنه. بنان ما به خاطر از اینکه کدام کیش هستیم باید در دوش معاینات تشخیص تفریقی شوا و طریقه چیزشان برشان گفتم که سرایت انتقالش گفتم اونو چیزاست که باید کوشش بکنن که از او حفظ الصحه و گپای خودم راحت بکنن. مانده قسمت تداویش، تداوی از این بسیار زیاد مهم است، حداقل 14 روز ابتدا تداویش است و بعد از اون مدت دو ماه تعقیبی داره و ایری باید منظم تداوی بکنن. بعد از ختم تداوی دوباره باید یا پیش معاینه دکتر برن یا چک بکنن، تست بکنن که آیا از بین رفته یا نرفته. صورت که از بین نرفته تداوی تغییر میخوره، رژیم دواش تغییر میخوره، دیگه دوا باید بیاد.
خدای چشو هغش کلیش کلی خلق پو ظاهر پو باطن پاک سپیچلی خلق هیچ خندامی تا دی خلقو سر نشی جڑوی می هغت لی تلی زما یار زما دل دان ای زما یار زما دل دان
ساعت 11 قبل از ظهر است.